امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټ کې ووري
د پاکستان یو لوړ پولیس جنرال نن خبرداري ورکړ چې په هند کې با چې په افغانستان کې هند ته ځای ورکول به د بے ثباتۍ د زیاتېدو سبب شي په ایران کې د زلزلې د قربانیانو په یاد ملي ماتم اعلان شو او جمهور رئیس ترامپ دا آسیان په غونډه کې د ګډون نه بغیر واشنگتن ته راستون شو
د ایجیا فاونډیشن تازه سروي ښیي چې افغانان د پخوانه او آیندې ته خوشبینه دي
فیصدی د هغو خلکو چې وایي ملک په سم لوري روان ده د هغې فیصدي لوړه سوې 3% ته رسېدلې ده
نن دویمه ورځ ده چې په کونړ کې د پاکستان سره په پوله د راکټونو برید ادامه لري
در منزل مرمی البته د مختلف سلا او توپونه دي او په همدا شکل مزایل دي چې دا مرمی راغلي دي
د دې او نورو مطالبونو علاوه د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر ډاکټر انور الحق احادی سره مرکه هم لرو خو سید سلیمان شاه خبرونه وایي
د پاکستان پوز خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې دوامدار ثباتي به هغو هیوادونو ته بې سببه د ستراتیژیکي او عملیاتي فعالیتونو لپاره د موقع ورکولو له امله نور هم پیچلی شي چې د دغه جنګ ځپلي هیواد سره ګډ سرحدونه نه لري دا خبره نن د سه شنبه په ورځ د پاکستان د پوز دستورو د رستیزانو د کمیټي رئیس جنرال زبیر محمود حیات په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وکړه د جنرال حیات اشاره په غیر مستقیمه توګه د آسیا لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي ته وه چې په افغانستان کې د پاکستان غټ دښمن یعنی هند ته د یو پراخ رول د لوبولو د ورکولو غوښتنه پکې کړې وه د پاکستان د پوځ د ستولو درسیزانو د کمیټې رئیس وویل
دی پرسیسټنت انسټیبلټی کین بی اټریبیوټډ ټو ا نمبر اف فیکټرز
په افغانستان کې دوامداره بے ثباتی او ناکراری د مختلفو فکتورونو او عواملو له امله رامنځته شوې زما د دې بیان مقصد په چا باندې اعتراض کول نه دي بلکې یو ښکاره واقعیت ته اشاره کول دي په دغو فکتورونو کې په محلي کچه د حکومت ځوابي تشدد کمزوري حکومت په ژوره کچه قومي نفاق جنګ سالاري مخدره مواد او دروغ جوړې د پروسې ناکامي شامل دي د افغانستان چارواکي د پاکستان حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد امنیتي ګانونه په هیواد کې د پرزې شاته د ولس ترمنځ په نفاق اچولو او د بے ثباتۍ پر راوستلو او د حقانی د شبکې په شمول په پټه توګه له طالبان سره په ملاتړ تورن کړی دی تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگتن نوري د قندهار امنیتی چارواکي واجه طالبانو تیر شپه د میون او جړی ولسوالیو کې پرتو امنیتی پوسټو باندې ډلیز بریدونه کړی دي دواړو خواو ته درنه مرجوبله اوختی ده د قندهار د امنیتی قماندان یوان هلال احمد هلال امریکا غږ ته ویل چې جنگ د شپې تر دوو بجو پورې دوام وکړو دویش پولیسان وژل شوي او 15 کسان ټپیان دي ویان ویل چې سیمې ته د نورو عسکرو لیږلو سره د طالبانو د پرمختګ مخه ونیول شوه په ځوابي عملیاتو کې 45 طالبان وژل شوي دي طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي د کونړ د ولایت په څو سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستانی قواو د بریدونو په تعقیب امنیتي قواو او محلي پوستا او ملي پوستا د تیارسي امر شوی د کونړ امنیت قماندان جمعګل همت امریکا غږ ته ویل چې تیر شپې راهیسې په شلتم کې دولتي ودانیو سره څیرمه د پاکستانی قواو مرمۍ لګیدلې دي د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ وین ادا کړی وه چې د کونړ ولایت نه په باجوړ کې د وین په قول په یو ټوریسټي برید کې د پاکستان دوه عسکر وژل شوي د پاکستان د پوز وان ویل چې دولس وسلوال هم د پاکستان د قواو په ډزو کې وژل شوي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت څلور منصوبین د فساد او غبن په جرم په اعدام او سلګونو نور د حبس په مختلفو موضوع محکوم شوي دي دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري خبریالانو ته نن د سه شنبې په ورځ د معلوماتو ورکولو په وخت ویل چې 2002 کسان ابتدایي پوزي محکمو ته معرفي شيو او د 201 کسان له دوسې د کافي اسناد د نشوال لامل هڅ شوی او 201 دوسې رد شوی دي. د افغانستان د سولې د مطالعاتو یو شخصي مؤسسه چې د اي پي اس او په مخفف نوم یادیږي او دفتر یې په کابل کې دی وایي چې په خپل ابتکار د طالبانو او د افغانستان د ټولنې د بارسوخ افرادو ترمنځ د تفاهم او مذاکراتو په خاطر په خلیج کې د یوې غونډې د جوړولو تکل کړی دی. د افغانستان د محلي مطبوعاتو رپورټونه وایي چې دا نارویجنۍ مؤسسه چې په نړیوالو چارو او په ساینسي موضوعګانو کانفرنسونه جوړی د یو دو ورځنی کانفرنس د بلول پلان لري. توقع کیږي چې طالبان لوړپوړی هیئت سیاست پوهان د پارلمان غړي د ښځو استازي او حکومت ته نږدې شخصیتونه به په دغه دو ورځنی کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره واشنگتن ته رسیدلی دی. اجرایی رئیس په یوه بیانیه کې ویل چې عبدالله به د کانګرس له غړو سره د افغانستان د اوسني امنیتي وضعیت او د هغو ستونزو په باب وغږیږي چې د ملي والد حکومت سره مخ دی. عبدالله د دوشنبې په ورځ د کاناډا د چارواکو سره هم وکتل. په ایران کې نن د سه شنبه په ورځ د هغو خلکو په یاد رسمي ماتم اعلان شوی چې د یک شنبه په ورځ د ایران او عراق له سرحد سره څیرمه په تباکون کې زلزله کې وژل شوي. زیبا خادم تاسو د خبریال کرسان هانس د رپورټ غټ کې لولي.
په دغه زلزلې کې چې د شپې شوې ده او قوت یې 8.3 درجې ښودل شوی دی، د ایرنا د خبري اژانس د رپورټ له قراره 1510 کسه وژل شوي دي، 2000 کسان زخمي شوي دي او 2000 کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. جمهور رئیس حسن روحانی نن په کرمانشاه کې زلزله ځپلې سیمې سره پل زهاب ته ورغلی او له محلي خلکو سره یې د فوري مرستو ژمنه کړې ده. په عین وخت کې د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې زلزلې په عراقي کردستان کې 9 کسه وژلې دي او 1500 کسان یې زخمي کړي دي. دا زلزله دومره قوي و چې د امریکا د جیولوجیکي څیړنو د مرکز د رپورټ له قراره ټکانونه یې په اسرائیل او ترکیه کې هم محسوس شوي دي. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمې ته د خیمو، امبولانسونو او دواګانو په شمول عاجل مرستې لیږلې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو زمون غږ د واشنگتن اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د سه شنبه په ورځ په وروستۍ شیبه کې په مانیلا کې د جنوبي ختیځ آسیا د سازمان یا آسیان د مشرانو پالي غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. ټاکل شوی وو چې ټرمپ آسیا پاسفیک ته د خپل 12 ورځني سفر په پای کې د فلیپین په پایتخت کې د آسیان د 13 غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او د متحده ایالاتو سره د دواړو خستو تجارت د پراخولو په باب سره وغږیږي. ترامپ په خپل ایئر فورس 1 الوتکه کې خبري اعلان ته ویل موږ دا خبره کوو چې متحده ایالات د آسیان له هیوادونو او له بل هر هیواد سره آزاد تجارت ته چمتو دي، خو په دې شرط چې منصفانه او عادلانه وي. د ترامپ تقسیم الاوقات کې یو ورځ د دې لپاره اضافه شوی و چې د آسیان په غونډه کې برخه واخلي. کله چې ترامپ د یک شنبه په ورځ مانیلا ته ورسېد، نو په زرګونو خلکو د امریکا د سفارت مخې ته د هغه د راتګ په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. فلیپین چې د 50 کلونو پورې د امریکا مستعمره وه، متحده ایالات په سیمه کې خپل یو نږدې ستراتیژیکي ملګری او انډیوال ګڼي. د امریکا د عدلی وزارت اعلان وکړ په دې اړه غور کوي چې آیا مناسب وي او کنه چې په 2014 میلادي کال کې د روسیې د لاسوهنو په ارتباط د دیموکرات ګوند د کاندید میرمن هیلری کلینټن نه هم تحقیقات وشي. د کانګرس د جمهور غوښتونکو د ګوند مشرانو دغه موضوع مطرح کړي او د عدلی وزارت نه غوښتلې چې تحقیقات وکړي. لوی څارنوال نن د سه شنبه په ورځ د اساسو مجلس د قضایي قوې جرګه کې تا حاضر شوی او د غړو پښتون ته ځوابونه ورکړه. جمهور رئیس ټرمپ د اف بی آی د پخواني رئیس رابرټ مولر په مشرۍ د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او د ټرمپ لملګرو سي د پټو اړیکو په اړه د روان تحقیقات غندنه کړي او څو ځلې غوښتنه کړې وه چې د میرمن کلینټن نه هم پوښتنې وشي. دا د دې سات خبرونه.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. درنو ریدونکو د ایشیا فاونډیشن د افغانستان د خلکو د 2018 کال په سروې کې یو شمیر مسایلو ته اشاره کړې ده او د مقایسې په حساب ویلې دي چې خلک اوس د تیر کال په نسبت آیندې ته خوشبینه ښکاري او د ناامنۍ او بیکاریو د ګواښونو سره سره دوی وایي چې آینده یې ښه بریښي. رحیم ګل ساروان موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د ایشیا فاونډیشن د سګنی کال سروې ښیي چې 2.8 په سلو کې افغانان فکر کوي چې هیواد یې په سم لوري روان دی او پاینده ډاډمن دي. له 2013 کال راهیسې د دې بنسټ د سرویګانو له مخې په سګنی کال کې پاینده د افغانانو ښه باور تر ټولو نورو کلونو زیات دی. تیر کال 9.3 په سلو کې افغانان آینده ته هیله من وو. د سګ او تیر کال توپیر 3.5 په سلو کې دی. تیر کال 15% په سلو کې افغانان بې باوره او سږ کال بیا 18% په سلو کې پاینده بې باوره دي. په دې سروې کې له 1000 مرکشو سره مرکې شوي. د ټول عمرونو له 300 کلونو زیاتو 50% سړو او 50% ښځو په دې سروې کې برخه اخیستي. 40% ښار میشتي او 90% په سلو کې کلی میشتي د سروې مرکه شوي دي. سروې په جولای کې شوي. د سروې له مخې 30% په سلو کې پښتانه، 90% کې تاجک، 80% کې هزارګان آینده ته هیله مندي. یوازې ازبکان تیر کال 90% کې هیله منو، خو سږ کال 15% کې ازبکان آینده ته خوشبین دي.
تشویش په عین حال کې موجود ده. د بیکاری، اقتصادي وضعیت او د ناامنۍ په ټوله کې، لیکن بیا هم کله پوښتنه کوو د ملک د مسیر په مورد کې چې خلک فکر کوي دا ملک په ښه سمت روان ده که په غلط، یو 4% د پروسه کال په پرتله 4% د هغو خلکو چې وایي ملک په سم لوري روان ده یا دغه حالات په سمېدو دي، دغه 4% وړه سوي 3.5% ته رسیدلې ده.
د ایشیا فاونډیشن دا سروې په داسې حال کې په سګنی کال کې د خلکو باور پر آینده زیات ښیي چې لا هم افغانان ناامنۍ تر ټولو لوی ګواښ بولي. سروې لا هم ناامنۍ تر ټولو لوی ګواښ بولي. سروې وړاندې کاږي چې د ناهیلۍ لوی لامل ناامنۍ، اقتصادي ننګونې او ناکامه حکومتولي ده. سروې کې په امنیت، اقتصاد، حکومتولۍ یا خدمتونو، ټاکنو، رسنیو، د ښځو په ستونزو او کډوالۍ د عامو افغانانو نظرونه راغونډ شوي. سروې لا هم وایي چې طالبان د خلکو په منځ کې محبوبیت له لاسه ورکړی. د سروې له مخې یوازې 15% کې خلک طالبان سره خواخوږي لري، خو لس کاله وړاندې سروې 22% د محبوبیت طالبانو ته ښودلی وو. عام خلک بیا د دې سروې په تړاو منفي او مثبت نظرونه لري. ځینې انګیري چې وضعیت سم نه دی، ناامني ډېره ده او عام خلک په پراخه کچه له بیکاري سره مخ دي.
د تیرو کلونو نه دا اوس د افغانستان حکومت په صحیح لار روان دی.
چې د امنیت مخته ورچ موږ پرده یو سو نه خلاص، موږ افغانستان ته پرمختګ کړی په هر برخه کې.
امنیت خو والله نه، امنیت ښه شوی د دوه کلو کې او نه کوم داسې اقتصادي پرمختګونه رامنځته شوی دی چې موږ وایو چې اقتصادي پرمختللی دی افغانستان، او دا ټول مشکلات دي. نو
د ایشیا فاونډیشن په سروې کې دا هم راغلی چې د تیر کال په پرتله سږ کال امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. د شخصي خوندیتوب په تړاو د خلکو ویره سږ کال د تیر کال په پرتله 9% لوړه شوې ده. دا بنسټ له 2004 کال راهیسې هر کال سروې کوي. شاوخوا 100 افغانانو نظرونه سره راغونډ کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې هر کال تر 40,000 پورې افغانان د شکرې د ناروغۍ نه مري. دا او ځینې نور مطالب لږ وروسته راځي. اوس یوې بلې مسلې ته راځو چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت 3 کاله کیږي، اوس هم مخالفان لري او هم پلویان، او دواړه جلا جلا نظریات لري. ځینې منتقدین وایي چې حکومت د امنیت په تامین او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې ناکام دی، مګر یو شمیر نور خلک بیا په دې نظر دي چې وایي حکومت د نړۍ سره د افغانستان د سیاسي او تجارتي اړیکو د ښه کېدو لپاره په بنیادي پروژو باندې تمرکز کوي. په دې حق له امریکا غږ آشنا تلویزیون د جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی ملګری او اوسنی سیاسي منتقد انور الحق احادی سره مرکه کړې ده.
ډېره زیاته مننه چې وخت مو ته راکړه. پیل به دغه د ایشیا فاونډیشن لري سروې نه وکړو. ځینو خلکو خوشبیني ښودلې، ځینو خلکو اندېښنه ښودلې ده. دو خوشبینی عوامل سی دی او د بدبینی عوامل سی دی تاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم زه فکر کوم اصلي تصویر دا دی چې خلک حکومت نه ناراضه دي او حالات په افغانستان کې ښه نه ده. دا که یو ورځ 80% خلکو نه ناراضه اوسېږي او بله ورځ د 80% ناراضه اوسېږي، دا په واقعیت کې چندان فرق نه ده. دا هغه ته پاتې کېږي لکه چې یو سړی عاید 1 روپۍ اوسېږي او کلته چې د عاید 2 روپۍ سوي اوسېږي، په جای داسې ووایي چې عاید مې 2 روپۍ ده، وایي زما سه د هغه تغییر سل په سل زما په
غې کې تغییر. خلک چې خوشبینه دي د څه علتونه شته چې خلک خوشبینه اوسي؟
خو زه همدې ته وایم بس کنه چې دا دلته ځکه ډېر ارقام دلته ذکر شول او ځینې دغه ارقام یو اندازې پورې ضد و نقیض دي. مثلا شپږ 50% خلکو ویلي دي چې موږ له هغه نه خوښ یو، له پرمختیايي پروژه نه خوښ یو. بیا 11% وایي چې موږ د اقتصاد نه خوښ یو، یعنې یو یې درست نه دی، یاد دا یو ورځ فیصد غلطه، یاد شپږ 50%
سره دا یو باز چې ممکن د هغه سروې کوونکو ادارې سره باید په دې اړه باسو چې اوس سره د ارقام پیدا کړی.
زه وایم چې یعنی دې نه د سي هغه نسی اخیستلای او نتیجه نسی اخیستلای چې خلک رښتیا په افغانستان کې پروسه کال ډېر ناراض او اوس ډېر زیات څه هغه سوي دي راضي سوي دي دې دغه ځینې از ما پکې دا عدم رضایت فوق العاده زیات دی، اقتصاد فوق العاده خراب دی، امنیت اوس هم څه خراب دی، خلک دی ام نتیج کوونه ممکن راځي اوسی کې لدی نه سريخته م خو جنگ کوي
په پخې باندې. دا خود منتخبینو خبره ده، د حکومت پلویان دا خبره کوي چې حکومت په بنیادی پروژو باندې کار کړی ده او ځینې اقتصادي پروژو کې لاسترونی ډیر زیات دي. په هر صورت دا ډیر یو لوی بحث ده، ممکن په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه خبرې وکړو. یو بل مطلب ته د ورستیو کې ځینې کسانو چې اکثرا د ولسمشر د پخواني ولسمشر احمد کرزي پلویان بلل کیږي د لوی جرګې د رابللو غوښتنه کړې ده. د لوی جرګې د عباس په کابل کې څنګه روان دی؟ آیا دا ضروری ده چې دغه جرګه دی وبلل شي کو وبلل کیږي؟ الیتونه څه دي، څه ضرورت دی ورته؟
دا یو بل مثال دی چې خلک له حکومت نه ناراضه دي. خلک له حکومت نه ناراضه دي، د دې بدلون لپاره نه غواړي چې یو کال دوه کاله نور څه د انتظار څه د وکړي او هغه باندې په نوي انتخاباتو باندې هم ځین دا خلک څه د عقیده چندان نه لري. په دې معنی چې وایي ممکن انتخابات یې ونیسي او یا هم څه د په صحیح ډول څه د ونیسي، په هغه ډول باندې دوی وایي چې دغه عنعنوي لویه جرګه څه دراسي. اصلي خبره پکې دا ده چې خلک له دې حکومت نه خوښ نه دي او غواړي دې حکومت بدلون څه راولي.
خلکو ته قانون واک ورکړی دی چې تاسو د رای د خپل رای په کارولو سره کولای شئ د حکومت د سرنوشت په اړه تصمیم ونیسئ. ځینې کابل خاریان وایي چې کله موږ دیموکراتیک پروسې لرو څه ضرورت چې اننی لوی جرګو ته ورشو.
دا خبره ممکن یعنی استدلال ممکن په جای څه ووسیږي، اما خلک په دې باندې اعتماد نه لري چې آیا انتخابات به وسی که به ونیسي. مثلا دا درې کاله کېږي چې دوی موږ پارلماني انتخابات کوو، اول کې په 2015 کې قرار وسی ووسیږي، بیا چې دا کالته چې راواچول اوس بیا هم څه دا هم په شک تر دې کې چې کالته کېږي که نه کېږي، او که پارلماني انتخابات ونیسي خطر د دې مسته ده چې ریاستي انتخابات ونیسي. که چېرته ریاستي انتخابات په شک کې چې ووسیږي بیا نو دوی استدلال دا ده غیر دې لوی ګینه کوم بل میکانیزم څه دسته دا چې موږ دې ته خا قانوني میکانیزم خو انتخابات دی، خو که انتخابات ونی سی بیا څه کیږي؟
کدا جواب باندې کو تاسو د دغه جرګې درابلولو طرفدار یاستې؟
زه وایم چې خلک د حکومت نه ناراضه دي، زه طرفدار دي قانوني بدلون دي حکومت اوسېګم. حکومت رښتیا انتخابات څه په صحیح ډول باندې شوه کی زه د انتخابات طرفدار یم، اما که چېرته انتخابات څه نه کوي یا شفاف څه نه کوي په غو صورت سره تا باندې لوی جګې دایې سره کوي.
د انتخاباتو په اړه بحثونه ډیر داغ دي. مثلا یو جنا وایي چې همدغه کمیسیون دی همدغه کمیسیون سره د انتخاباتو شي، بل جنا کې بل ډلې کې خلک وایي چې نه دغه کمیسیون کسان دی باید بدل شي او نوې کسان دی وګمارل شي بیا د انتخاباتو شي. کمیسیون لپاره خو نوې کسان تازه وګمارل شول او اصلاحاتو مثلا په دې سو کلونو کې مطرح و، اوس دغه خلق یا ډلې یا سیاسي ډلې ټپلې ولې سر ویشل شي ودی؟
په دې باندې چې کمیسیون خلک سر ویشل شي ودی، دا د ډاکټر صاحب غنی خلک دي او د ډاکټر صاحب عبدالله خلک دي. نور خلک په دوی باندې اعتماد نه لري، دا به طرفه خلک نه دي او دوی شفافیت ته متعهد نه دي.
دغه ګوندونو په مغاول ورځو کې دا شکایتونه کوي،
په مغ وخت کې موږ علني شکایت ته وک په هر کې حتی دا ټول مشران چې دوه علني چې جمهور رئیس دا میتود نه شفاف ده او نه دي هغه نه دي منل ولده. خودی هغه نه کوي بحث نه حاضرېږي او ما غوښتل د خلک په دې باندې عقیده نه لري وای سی نه وای کوم څه د جوړ کا سی په دې کې مخالفین هم څه د لاقل حق دی ارزیابي څه ولري یا خدا دا سلام دې سره د دې تر څنګه یو نظارتي کمیټه څه دا راوله چې موږ د دوی خلکو کارونه څه تفتیش
خدای یو توافق ته ضرورت لري هم د نن په حکومت کې هم اخوته د سیاسي عذاب ترمن ول اجازه راکې تاسو په مرکه کې ماته ویلو چې ممکن په انتخاباته کاندید وسی آیا دا تصمیم نیول دی آیا د انتخاباته دریږي د جمهور ریاست
او ان شاء الله ان شاء الله صدا په امر فکر مرکه په
امر ډیره زیاته مننه خیر کوم وران تاسو لپاره تاګ بیا ان شاء الله
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2289 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
نن دویمه ورځ ده چې په کونړ کې د پاکستان سره په پوله باندې د راکټو بریدونه دوام لري لسګونه کورنۍ د خپل کورونو نه وتلې دي او نور سیمه کړه کړې ده زبیولا غازی د جلال آباد نه راپورټ را لګلې ده
د کونړم نه قومندان پاسوال جمعګل همت وی لبیګاری سي پر اشتل شو تازه مرمو کې زنی د شلتن ولسوالۍ لودانی سره نږدې ساحو کې لګیدلې دي
ولسوالۍ پر انګړ باندې هم د څو توغندې په نژدېوال کې ثابت کړی دي چې په منځو ان په مجموع کې د سرحدي ولسوالۍ چې دانګام شلتن مرورا خاص کونړ پکې شامل دي دریسو د څلور شپېر مرمۍ د منځل مرمۍ البته د مختلف صلاح او توپونه دي او په همدا شکل مزایل دي چې دا مرمۍ راغلي دي
د کونړ ډیورن کرخه ته پرچیر مده ولسوالۍ لوړ می ورځ رئیسی تازه توغندیز بریدونه پیل شوی چې بیگانه بلش په پکی د دانګام یو ځای اوسیدونکو ټپی شوی د کونړ امنی قومندان وای لړپړی مقاماتی پر دغه بریدونو خبر کړي او د ډیورن کرخه ته چیر مساحو کې ځواکونه تیار سیدي
مشه عام ته محمد ګل رضا په کامل اطمینان د تواصل کمر زیدات وسه یعنی زموږ ټول امنیت ځواکونه د لاله په نصرت په 100% وزارت کې قرار لري او د شلون ته به غاښ ماتول کې جواب
ځای ولسی خلک وای بریدونو په تنکړی او ل مجبوري ورځي کړه کېدو تخپلی بسترې تړلې دي
نړی وحشت ته مخامخ کلی بیرحمانه بریده د پاکستان نه خونه دا معلومیږي او دا دولس پری لري روسو ترختی پاتې کیږي دولس پری اته پری دولس پری لري دولس پری لري دولس پری لري نو هغه ډیر غټ ترخ دی تقریبا کیلو 2 کیلو ترخ دی پاتې کیږي نورو لږ
خوې وی حکومتي منبی امریکا غږته ویل چې افغان ځواکونو د دغه بریدونو په خبرګون نن داغه په لوزینی سیمه مویشته چې سم دستي پر افغان غاړه بریدونه قلار شوی دی د کونړ د والی ویان غنی مصمم وی لسګونو کورنۍ له دغه بریدونو نخپل کړي اخستی او خوندي سیمه ته پخېستلې دي
تر اوسه پوری چې معلومات مونږ راغلي دي شولتن ولسوالۍ څخه تولیخ کورنۍ راکړه شوی دي او دغه کورنۍ د مرستو رسولو په خاطر باندې ولایت ان مفام کې د بیړنۍ کمیټې غونډه جوړه شوې ده او دا قرآنی ته بلومړنۍ مرستې ورسې
د ډیورن کرخي لاغي غاړې نه پر کونړ د دغه بریدونو د لړۍ ول سیزه په پوره کې دورا خلای هم افغان او پاکستانی چارواکي پر باندې دونه دی موافق شوی پاکستانو چارواکو وړاندې ویلو چې لا افغان غاړې نه پر د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي بریدونه کوي خو افغان حکومت د غېدا په کلکه رد کړي ده زبیولا غازی آشنا رادیو جلال آباد
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د نومبر 14مه د شکرې د ناروغي د مخنیوي نړیواله ورځ ده دغه ورځ په کابل کې منځل شوې ده د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې هر کال تر 30,000 پورې افغانان د شکرې د ناروغي نمري اکرام شینواری د کابل نه راپور شاکړی دی
د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او چارواکي په افغانستان کې د شکر د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي چې هر کال په دغه هیواد کې تر 30,000 پورې خلک د دغه ناروغي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سیدبی بروال نن د سه شنبې په ورځ کابل کې ویغونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د شکر ناروغي مخ په زیاتېدو ده
په افغانستان کې وروستي امر داسې ښیي چې په کوم وخت نه چې دغه سروي شوې ده چې په تقریبا 30,000 کسان په افغانستان کې په کال کې د دې نه خطرناک ناروغي د واس د لاس خپل ژوند د لاس ورکوي. یعنی دا خطرناک ناروغي په افغانستان کې هم ډیره زیاته ده.
وندې ته د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان د دفتر مشر ډاکټر سوپریا ویل چې په افغانستان کې د شکر ناروغي درملنې ته لازمه پاملرنه نه کیږي. ډاکټر سوپریا په دې برخه کې لوکورنې وغوښتل چې د شکر ناروغي ته د جدي پاملرنه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه چارواکي ویل چې د افغانستان د نفوس 8.4% خلک د شکر په ناروغي اخته دي.
In Afghanistan, diabetes goes largely unnoticed and untreated.
Dr. Supriya Wel, په افغانستان کې شکر ناروغي ته پاملرنه نه کیږي او تر ډیره یې درملنه هم نه کیږي. دا ټکل لمخي په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس 2.5% خلک چې د ټول نفوس 8.4% کیږي د شکر په ناروغي اخته وو. په زړه پورې خبره دا ده چې سړو پرتله ډیری ښځې په دې ناروغي اخته وي. خو افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخي اوس مهال په دغه هیواد کې د شکر د ناروغانو شمېر نږدې 800 ته رسیږي. د نوامبر د میاشتې 16 په نړۍ کې د شکر د ناروغۍ د مخنیوي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. سکل دا ورځ په نړۍ کې ښځې او شکر تر نامه لاندې لمانځل کیږي. په کابل کې د سې شنبې په ورځ د دې ورځې د لمانځلو په مناسبت د عامې روغتیا په وزارت کې یوه غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو څانګې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال په خپله وینا کې د شکر د ناروغۍ د علاج وړ ناروغي وبلله، خو له هغو خلکو چې په دې ناروغۍ اخته دي په خوړو کې د احتیاط غوښتنه هم وکړه.
په افغانستان کې د دې لپاره خاص مراکز د شکر ناروغۍ تداوی او کې د خوږې ناروغۍ تداوی او کې شته د موجود دي. د افغانستان په کابل کې دا موجود دي، په مرکزی شفخانو کې تقریبا په هر شفخانه کې د دې لپاره یو برخه شته. خو د ولایت په سطح باندې هم په مرکزی سطح باندې موږ د دې لپاره امکانات لرو، خو هغه څه لازم دي د دې مخنیوي او د دې کنټرول لپاره پراخ مرکزونو ته ضرورت لا تر اوسه په هیواد کې نشته. او د عامې روغتیا وزارت په دې اړه باندې کوشش کوي چې ان شاء الله په راتلونکي کې د دې لپاره قوي مرکزونه د نورو ټولنو په همکارۍ سره ولري.
ډاکټران وایي چې شکر یو پټه ناروغي ده او د وخت په تیریدو سره زړه، سترګې، پښتورګي او عصبي ریښې زیانمنوي چې که په وخت علاج ونه شي مرګ سبب هم ګرځي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. رپورټونو له قراره په برما یا میانمار کې د روهینګا په اقلیت خلکو باندې د پاوز په ظلمونو باندې د پاوز په ناروا چلن باندې اعتراضونه ادامه لري. نن داسې یو خبر دی چې یوې ښځې ویلې دي چې د میانمار یو شمیر پوځیانو په جنسي تیری کړی دی او بیا وروسته اولاد د اور په لمبو کې سوځولی دی، مګر د میانمار اردو دغه ادعاګانې نه مني. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د میانمار پوځ د یو خپاره شوي رپورټ په ترڅ کې د روهینګیا د اقلیت د ډلې پر مسلمانانو باندې د جنسي تیریو او وژنو څخه انکار کړی دی، خو ځینې قربانیان د پوځ دا رپورټ ردوي.
د میانمار پوځیانو زموږ نارینه را وژل او زموږ کورونه یې وسوځول. زما کور ته درې سرتیری را ننوتل او پر ما باندې یې تیری وکړ او زما تر ټولو کمکی ماشومې اور ته واچوه.
د سکال د اگست میاشتې نه راپدې خوا کله چې امنیتي ځواکونو خپل تصفیوي عملیات پیل کړل، په سلهاوو زره روهینګیان د ظلمونو او تیریو له ویرې څخه ګاونډي هیواد بنګلادیش ته تښتېدلي دي. پوځ وایي دوی د عملیات وروسته له هغه پیل کړل چې روهینګیانو پر امنیتي پوستو باندې برید وکړل او 12 سرتیری یې ووژل. د پوځ رپورټ په هماغه ورځ خپرېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د آسیان د غونډې په څنډو کې د میانمار د مشر آن سان سو چی سره لیدنه وکړه. ټاکل شوی دی چې سبا ته به ښاغلی ټیلرسن په دې اړه خپل کلک دریځ او پیغام پوځ ته خپور کړي.
د خبرونې په پای کې د څو مهمو خبرونو غټه کې د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د زمباوي د پوځ ټانکونه د هیواد پایتخت هرارې په لورې د حرکت په حال کې دي. تېر ورځ د زمباوي د پوځ عمومي قمندان ګواښ کړی و چې د جمهور رئیس برطرف شوي مرستیال طرفداران په زور له دولتي پوستونه وشړي. د قندهار امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تېره شپه د میوند او ژړي پولیسوالیو کې دولتي پوستو باندې ډلیزه حمله کړې ده. دواړو خواو ته درنده مرګوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې دوامداره بې ثباتي به هغو هیوادونو ته د ستراتیژیکي او عملیاتي فعالیت د موقع ورکولو له امله نور هم پیچلی شي چې دغه جنګ ځپلي هیواد سره ګډ سرحدونه نه لري. دا خبره نن د سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال زبیر محمود حیات په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس ته خپله وینا کې وکړه. د کونړ د ولایت په څو سرحدي ولسوالۍ باندې د پاکستاني قواو د بریدونو په تعقیب امنیتي قواو ته د تیارسۍ امر شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت څلور منصبین د فساد او غبن په جرم په اعدام او په سلګونو نور د حبس په مختلفو موضوع باندې محکوم شوي دي.
دا آشنا رادیو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشی ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ریخ خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول را مننه کوم چې د آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.